کړې مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار نیکی هلیو سلامونه مني. په وفاقي بجټ کې د قبایلی ولس ضرورتونو ته نه پام لرنه د دې خبري غړې د سر موضوع ده. یو شمیر نور سیمه ایز کورنی او نړیوال موضوعات مدر له هم راوړي خو د ټولو ناول خبرونه د بوروال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو پارلماني استازي وایي په کلنی بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره ایښودل شوی پیسې کم دي. د افغانستان په لوګر کې پر یو عدالت د وسلوالو په برید کې اوه تنه وژل شوی دي. د ایران ملاتړ لرونکي عراقیو شیعه ملیشو ویلي د داعش تر ولکلان دی فلوجه ښار باندې به له هغه وروسته عملیات وکړي چې خلک ورڅخه ووځي. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو د پارلمان ځینې غړي وایي د پاکستانی حکومت لخوا په کلنی بجټ کې قبایلی سیمو لپاره ایښودل شوي پیسې کمې دي. د پاکستان حکومت په بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 1,000,000,000 روپۍ بیل کړي دي. له کورمې د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیسې د ضرورتونو په مقابله کې ډېرې کمې دي.
څوس خبره راځي چې دا هر کال دا خبرې کیږي اس کلم زموږ بجټ ایکسټند نه شوی مګه 19 ارب دی دوکا دی هغه نه علاوه ټول د بجټ کتاب وګوره بجټ کتاب کې وسره څلور ځای ریپورت ذکر شوی دی چې په هغه کې یوخه خبره راځي چې لیویستان قوانې زیات شوی خو هغه څه زیات شوی په کار د قبایل لپاره چې نور ته 15 زره دی په کار د قبایل د شل زره زیات کړی وای.
په پاکستان کې په مجموعي توګه د پرمختګ تر کارونو د دفاع لپاره زیات پیسې دي په بودیجه کې ایښودل شوی دي. د شمالي وزیرستان مشران وایي په شوال کې د دوی ځنګلونو او چلغوزو ته زیان رسیږي خو حکومت د ورتلو اجازه نه ورکوي. د خبرې د شنبې په ورځ په بنو کې د بکاخیلو ځانیخیلو او کابلخیلو مشرانو د یو جرګې پر مهال کړی دي. د بکاخیلو قبیلې مشر حاجي شمنواز خان مشال راډیو ته وویل حکومت باید دوی خپلې سیمې ته پرېږدي.
کوبل خیل زانی خیل بکا خیل شاول د دغه خلک دای چې په دښې د بلچا خسان شته چې غیټه دی اغه د میج خپل امدن دی ا دغه میج اجازهت غوړي میج د خپل شاول آزاد شي داسې خبرې نشي مانلای چې اغه چګنی د میج د بال بچری زی چګنی کنه بل څوک خوري ملک میج د حکومت امن د پوره پرېښای وو.
د کابل خیلو مشر او له شمالي وزیرستانه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال راډیو ته وویل چې د شوال د خلکو د ستونزو د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د په وینا د ستونزې به ډېر زر هواري سي. په پاکستان کې پښتون ملت پالو ګوندونو وایي ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی. دوی وایي پاکستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري کولو خبره د وسلوالو له پټنځایونو د مخ اړولو لپاره کیږي. پر ډیورنډ کرښه د اوښتونکو لپاره د ویزي اړتیا په اړه د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ مشال راډیو ته وویل
نو دا سماباد حکمرانان چې دي اسٹیبلشمنٹ چې دی هغه دا ډېر غلط کوي. موږ په سینیټ کې هم پر دې باندې بحث کړی دی. دا په دې باندې ډېر مهمه مسله ده. دا د لکونو کړو د انسانانو مسله ده.
د یادونې وړ ده چې پاکستان د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د تورخم پر پوله یوازې هغه افغانان ورپرېږدي چې پر پاسپورټ د پاکستان ویزه ولري. د افغانستان د لوګر ولایت سیمیز چارواکو ویلي چې د یاد ولایت د اپیل کورټ مشر محمد اکرم نجات او د هغه شپږ همکاران د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. د لوګر والی ویاند سلیم صالح مشال راډیو ته وویل چې د دې عدالت د یو شمیر کارکوونکو په ګډون ټول 30 کسان ټپي شوي دي. سلیم صالح زیاته کړه چې محمد اکرم نجات 2 ورځې وړاندې د دې عدالت د مشر په توګه معرفي شوی وو. سیمیز چارواکي وایي چې دا برید دوو وسلوالو کړی وو چې دواړه امنیتي ځواکونو وژل دي. تر دې وړاندې د لوګر والی محمد حلیم فدایی دا منلی و چې برید کوونکي په پوځي جامو کې ورغلي و. وسلوالو طالبانو د دې ذمواري منلې ده. افغان حکومت وایي تر کومه چې دغه هیواد له نړیوالې ترهګرۍ سره په جګړه کې دی نو د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو موجودیت ته یوه اړتیا ده. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن مشال راډیو ته وویل که څه هم افغان ځواکونو د ترهګرۍ په وړاندې خپله وړتیا ثابته کړې خو سته ګواښونو ته په پام سره په افغانستان کې د ناټو او امریکا موجودیت ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا 14 پخوانیو پوځي مشرانو او ډیپلوماټانو له ولسمشر اوباما څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د امن په خاطر دی موجوده امریکایي سرتیری په دې هیواد کې پاتې سي. اوس مهال 9,800 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي او د امریکا د حکومت د پریکړې مخې به په 2019 کال کې د دغه ځواکونو شمیر 15,500 ته راټیټ کړل سي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو لوړ امریاتو کې د داعش ډلې 20 کسان وژل شوي او 13 نور ټپي شوي دي. د ننګرهار والی ویاند عطاالله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې دغه عملیات له 2 ورځو راهیسې په کوټ ولسوالۍ کې روان دي. د نوموړي په وینا په دغو عملیاتو کې یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو نیولې دي. د وسلوالو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د ایران ملاتړ لرونکو عراقي او شیعه ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر ولکلاندې فلوجه ښار کې بلاغ وروسته عملیات وکړي چې اولسي وګړي له دې سیمې ووځي. د شیعه ځواکونو اتحاد د یوې لوی ډلې مشر هادي الاميري ویلي تر څو چې په فلوجه ښار کې کورنۍ میشتې وي تر هغه وخته به دوی دې ښار ته نور ننوځي. نوموړي د سرګندونې د شنبې په ورځ تر فلوجه د باندې خبري اعلان ته په وینا کې کړی دی. فلوجه د عراق هغه لومړی ښار و چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قبضه کړی و. او د عراق په بغداد او شاوخوا سیمو کې د بریدونو او چاودنو له کبله 15 تنه وژل شوي او تر 40 زیات ټپي شوي دي. د عراق چارواکي وایي د شنبې په ورځ ناوخته د دې بریدونو هدف د پولیسو پوستا، یو رستورانت او دوه بازارونه وو. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار پوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې د سر موضوعات دادي. د شمالي وزیرستان د بخنه غواړم د قبایلي سیمو پارلماني غړي وایي د فاټا د ولس لپاره مختص شوی پی سي امنیتي ادارو ته ورکول کیږي.
سو ارب مخک کال ہاں ویخو پکے مخک کال کہاں سو ارب روپے سے 55 ارب روپے کم دے کا نا کلٹی دا ورکل اس والے اب باقی ہم مشتا تروس پر مخیا سلام ملا شو نے دی.
د شمالی وزیرستان د شوال قبیلی خلق وای پخپل خورا خپل اختیار غاړو.
کوبل خیل، زانی خیل، بکا خیل، شاول د دغه خلک دای چې پداکښې د بلچا خسان شتا میشت د خپل شاول آزاد شي او پداس طریقہ داسې خبرې نشي مانلای.
آیا دا ځل به په پاکستان کې د روژه میاش په یو ورځ اول مانځل شي؟
په فلزه عدالت خولې ده چې زبا نن زونل کمیټې د مسجد قاسم علي خان نه کینو. البته مضبوط شهادتونه رااله نو زبا روژه هلال طرفو نه کوم په غوې نه اعتماد نشته.
دا او یو شمیر نور مطالب مدله هم راوړي د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو ته سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د جمعې په مازیګر د دې هیواد د 2018 او 2019 مالی کال لپاره د 3.3 ارب او 4.9 ارب روپو بجټ وړاندې کړو. په بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 800 او د دفاع لپاره 1.8 ارب روپۍ مختص کړل شوې دي. په دې بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره یوازې 100 ارب روپۍ خفدل شوي چې پریزینو د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د خفګان څرګندونه کړې. د خفغان دغه خبرې د سراج زهیر په دې راپور کې اورو.
په وفاقي بجټ باندې د قبیلی سیمو د پارلمان غړي وایي چې دوی له دې بجټ نه خوشاله نه دي ځکه چې د دوی تمه وه چې فاټا د ترهګری ځپلې سیمه ده نو حکومت به ورته خصوصي پیکیج اعلان کړي. لمشل ریډیو سره خبرو کې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین وویل چې فاټا کې تعلیمي نظام ختم شوی دی او خلک یې له بېکورۍ ژوند تیروي نو د دې سیمو لپاره 21 ارب روپۍ کلیز بجټ هیڅ معنا نه لري. پکار و چې حکومت دې سیمو ته خصوصي پاملرنه ورکړې وا. نو موري زیاته کړه
د فاټا د لپاره په کار دا وا چې دوی خاص پیکج وای د خلکو واپس روان دي 100 ارب روپۍ اعلان کو وشو په 100 ارب مخکې کال هم وي خو په مخکې کال کې په 100 ارب روپۍ شه 55 ارب روپۍ کوم د کنه ته کلټي دا ورکړل شو لې او باقیا هم مشتا تر اوسه پر مخیا سره ملاو شو نه دي. هلته خلکو واپس زی او کورونا د آبادولو د لپاره خلکو ته روپۍ ورکول ضرورت دي. د هلته د خلکو آبادکاری په کار دا په نور پاکستان شو دا شای نشته دی. هغه
ویجاړ دے رنگ دے ختم دے تباہ دے لیکن اغه د پارا حکومت مشتاو حکومت حکومت نه پخ شان اعلان نه وک
همدا شند کورمینه د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري اویل چې د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې هیڅ نشتا
افسوس خبره راځي چې د هر کال د خبرې کیږي هیڅ کله هم زموږ بجټ ایکسټند نه شوی مګا 19 ارب دے دوکا دے اوغه نه علاوه ټول د بجټ کتاب وګوره بجټ کتاب کې وسره څلور ځای ریپورت ذکر شوی دی چې په هغه کې یوخه خبره راځي چې د لیوی خوانې زیاتې شوې هغه د یومونه د بلکندم زیاتې شوې د بلوچستان هم زیاتې شوې
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل نو پختل نو د هغه وینا وا
آی ډی پیز په پسې لپاره هغه د بحالو دوه کال لپاره چې کم سل ارب روپیه خښوي هغه په ټوله 100% په دې کال کې په هغه خلکو باندې لګیږي او دویمه خبره دا چې کم کورم تنګي ډیم وو په وزیرستان کې ډیم وو ګومل زومل ډیم د لپاره په دې کال د لپاره پیسې کیږي او بل د ټولو نه یو ضروری او اهم خبره دا چې زموږ د فورسز تنخواګانې د پاکستان آرمی د پولیس او د غنور فورسز برابر نه وي لکه موږ سره د یو قسم لا زیاته وو هغه الحمدلله هغه موږ نن هغه حق قبایلو ته واغست هغه تنخواګانې نن هم دومره شولې چې څومره زموږ د فوج څومره تنخواګانې څومره د سیول فورسز تنخواګانې هم دومره تنخواګانې زموږ د لیبیز او خزادار هم
یاد دي چې د جمعې په مازیګر د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار وفاقي بجټ وړاندې کړی دی په کوم چې با د پارلیمان غړي د ګل په ورځ بحث کوي او له دې وروسته به په متفقه توګه د بجټ منظوري ورکوي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ بنو کې تیر ورځ د بکخیل جانی خیل او قبل خیل وزیرو قبیلو مشرانو یو ځل بیا د یوې جرګې له لارې دولت نه غوښتنه کړې چې شوال کې ځنګلونه او چلغوزي تباه کیږي سو سیمه کلیر شوي او دوی دی ورته ستانه کړل شي مشرانو وویل دولت د دوی چلغوزي په بهر نور سوداګرو خرڅوي چې د دوی یوازینی آمدن دی جرګې ته د قبل خیلو قبیلې مشر او قومي اسمبلی غړي محمد نذیر هم ورغلی و نور تفصیل عمر دراز وزیر نورو
په دې موقع د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محمد نذیر په ګډون د درې واړو قبیلو د سر مشرانو په زیات شمیر کې ګډون وکړ دوی غوښتنه وکړه چې د کلیر کې دوه وروسته د دوی ته خپل سیمه شوال ته د تلو اجازه ورکړل شي ځکه چې د دوی په وینا د دوی د چلغوزو فصلونه د ځای کې دوه په لوري روان دي او ځنګلونه یې غیر محفوظه شوي دي په دې اړه د بکاخیل قبیلې مشر حاجی شم نواز خان وای
کوبل خیل زنی خیل بکاخیل شاول د دغه خلک دای چې په دښې د بلچا خسان شته چې غیټه دی هغه د میج یو خپل امدن دی دغه میج اجازهت غوړي میشته د خپل شاول آزاد شي او په داس طریقه چې هغه سرنګ میج د نیکد پلور د واخ نه چګنې کنه خپل غیټه کړل او په مثال هم په سوداګرو مخرسولې داسې خبرې نشي منلای چې هغه چګنې د میج د بال بچری زی چګنې کنه بل څوک خوري ملک خو میج را د ماته امن ده پورا پریشای وو
د جانی خیل قبیله مشر ملک ماویز خان وو ویل د دوی زنګلون او چلغوزی په بهرانی سوداګرو خرڅولې شي سو دوی د خپل سیمه ته پری دی
او حکومت یو کیسا کړی دو چې راغیټه دی میژ وټه کډرون ته ورکوي دا خو مش خپل غار دی یا مش خپل وطن دی کاتو امن روسته لای خپل خالد پر پرش ده چې خپل غیټه خرڅ کوبل بچی ته رزی پوم کو کاته پر وټه کډرون خرڅوي یا لیلم کاوي دا خو عوام سره ظلم دی نو می سره دا ظلم نو کو پدا که سمونور لنجر وځي نن چې ځان غزای بل کوم ټکا دور ته ورکو اسبه مو سره بریده دوا هکو مو سره می رسد دوا هکو
جرګه کې موجود د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محمد نذیر خان وویل دوی په دې لړ کې یو کمیټه جوړه کړې چې د متعلقه چارواکو سره باویني او د مسلې حل بغواړي
ها کو په زور هر نه سګنه میز نه د خبره خو سٹارټ وخستا دا ان شاء الله چې کله دې مو ته لیست روکو اغه لیست زو جرنل سپ تلا جو پولیټیکل ته ویلا جو و زه امید وکم حکومت ګرنټي ورکاو چې دا دې میز حق دی ان شاء الله میز دا غوړي د غازن غزو په دغه لر دې می یو خبره ګرنه نه دګنه او یو چې غلشه بیا نقصان کو چنن ز ډیمانډ جاي اس کو او چې جاي ز ک ډیمانډ مند او ان شاء الله عمل هي کیږي
مشرانو وویل دوی به د خپل غوښتنې پوره کولو لپاره خپلو جرګو مرکو ته دوام ورکوي او خپل حق به په هر صورت غواړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لور
مش په خپل خاورا
امر غواړو
یا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چی ولی زیاته چی
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین لژوند د سره نسته
داغه فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
ورځن کوم مشال ریډیو ته وګورئ افراسیاب خټک په نیشن ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسی د جنت غوندې خاصه سیمه د ترهګرو په اړه بدله کړې ده. شاهین بنيري د مقالې مهم ټکی وړاندې کوي.
افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسی نه یوازې دغه د جنت غوندې خاصه سیمه د جنگ په میدان بدله کړه، بلکې د دغه ځای د ترهګرو یو داسې اډا جوړ شو چې د ټولې نړۍ ترهګر پکې دیر شو. د وسلوارو ډلو د سیمې مشران وجل او د هغې په نتیجه کې چې کوم خالی ځای پاتې شو هغه یې په خپلو قومندانانو ډک. د وسلوارو نه یوازې په پاکستان کې بریدونه کول، بلکې د پولې هغه خواته هم په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورک. افراسیاب خټک وړاندې لیکي اگر چې په دې سیمه کې یو شمیر پوځي عملیات ترسره شو، بیا هم د ترهګرو د کمانډ او کنټرول نظام اوس هم په خپل ځای دی. د عملیاتو سره یو کار وشو چې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې، د میرانشاه او میرعلي بازارونه ړنګ شو، د خلکو د لکونو روپو سامانونه ورک شو. افراسیاب خټک لیکي د وزیرستان د بیا جوړولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بې کور شوي خلک خپل سیمو ته ستانه شي، کورونه یې بیا ودان کړل شي او خلکو له سیاسي واک ورکړل شي. په ښکاره خو اوس هم پولیټیکل انتظامیه د قبایلي سیمو چارې پر مخ وړي، خو په حقیقت کې ټول واک د پوځ سره دی. افراسیاب خټک په پای کې درې تجویزونه ورکوي. لومبی دا چې پاکستان د نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. دویم دا چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحات زر تر زره عملي کړي، او دریم دا چې د بیکورشو خلکو د بیا ودانۍ لپاره د یو داسې کمیټې جوړ کړي شي چې د قبایلي سیمو د پارلمان په غړو او قبایلي مشرانو مشتمل وي، او هم د هغوی په نگرانۍ کې د بیا ودانۍ او پرمختیا کارونه پر مخ لاړ شي.
پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 8 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. په ډرون برید کې بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر تر وجل کېدو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د امنیت خساتلو لپاره به نور هغه افغانان نور پرېږدي چې ویزه ورسره نه وي. دې کار افغان حکومت او پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو سخت غبرګون راوپاره و. افغانستان ډیورنډ کرښه رسمي نه بولي، خو پاکستان وایي دا یې حق دی چې له افغانانو ویزې او پاسپورټ وغواړي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د پاکستان لخوا د تورخم پر لاره ویزا نه لرونکو افغانانو نه پرېښودلو مسله به په سینټ کې راپورته کړي. د دې ګوند یو سینیټر عثمان کاکړ نن مشال رډیو ته وویل چې ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه بولي، نو ځکه دا ورته د منلو نه ده چې افغانان به د ډیورنډ کرښې اغاړه خیبر پښتونخوا یا بلوچستان ته په ویزا ځي.
نن کله هرته دی، نن بلته دی، کله هرته دی، حاضر دی، کله بلته دی، حاضر دی، او د خلکو کله بلته دی، ځکه هرته دی، غم شادید کروندې دی، روزګار دی، تاګ را تاګ دی، کور دی، عزیزان دی، قریبان دی، نو دا سم آباد حکمرانان چې دی، اسټیبلشمنت چې دی، هغه دا ډېر غلط کوي. موږ په سینټ کې پر دې باندې بحث کړی دی، اور سینٹ سٹینڈنگ کمیٹیاں نے کیمر پر دے باندھے خبری کری، اور راتن کے وقت دیم کو دا په دې باندې زړه رمه مسله ده، دا د لکونو کړو انسانانو مسله ده.
پاکستان د تورخم پر لارې له افغانانو څخه د ویزې غوښتل تر هغه وروسته پیل کړل چې دوه هفته وړاندې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې ووژل شو. نوموړی سره د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت هم وو. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر افغانانو یې د ویزې سختی د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کړې. د ملا منصور تر مرګ وروسته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی ویلي وو چې که افغانان په خپله خوښه نه ځي نو په زور به یې وشړي. د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره بشرا ګوهر وایي دغه سې کارونه پاکستان کې د ترهګرو له پټنځایونو څخه د مخ اړولو لپاره کیږي.
ملا منصور هلته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه پر ډرون کې مړ کړی دی. پاسپورټ ورکړی شوی و، آیډینټیټی کارډ یو دهشتګرد ته ورکړی شوی و، نو هغه غلطیانې په ټولو دپاره زور د په کمزوري باندې شروع کی. او افغان ریفیوجیز دي، ټولو ته پته چې هغه د ټول نه کمزوري دي، او هر افغان ریفیوجی چې کوم دلته اوسي هغه دهشتګرد ویل هغه حوالے سره یا هغه چې په دهشتګرد کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده. نو زه خو دا وایم چې دواړو طرف ته پکار دي چې یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي.
د تاریخ پوهانو په خبره د ډیورن تړون د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د افغان امیر عبدالرحمن خان او برطانیې د هنری مورت مور ډیورن ترمنځ لاسلیک شو. افغانان وایي دا تړون د سلو کالو لپاره و چې وخت یې لا ډیر وختي ختم شوی، خو پاکستان وایي دا نړیوال سرحد دی. اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې هغه په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره په رابطه کې دی ترڅو د تورخم او افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره خبرې وکړي.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فرایډی ټایمز مجله په خپل یو راپور کې وایي په پاکستان کې د مدرسو رجستریشن او یا د دوی د فندونو حساب کتاب کول یو ګران کار دی، ځکه چې نه خو حکومت پر دغه کار کې سنجیده معلومیږي او نه د مدرسو چلوونکي دا خوښوي چې د دوی د پیسو حساب کتاب دی وشي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندا اسد ناورو.
فرایډی ټایمز په خپل یو رپورټ کې لیکي په پاکستان کې داسې مدرسې دي چې رجستر شوې نه دي، دغلته وسلوال محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایونو له یو بل سره په رابطو کې وي. ډیلی ټایمز د سند صوبې په اړه لیکي او وایي په شکارپور او جیکب آباد کې په شیګانو ته تازه بریدونو وروسته اوس دا خبره ډیره ضروری ده چې امنیتي ادارې حکومت په دغه سیمه کې د وسلوالو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې په هدفي وجنو کې هم ګڼ شمېر کسان وژل شول چې پکې د بشري حقونو لپاره کارکونکي او د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. ډیلی ټایمز د سند صوبې د مذهبي چارو او اوقاف د مرستیال ډاکټر قیوم سمرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ډاکټر سمرو وایي د دوی په مرستو په لومړي ځل د سند صوبې د ټولو مذهبي ډلو مشرانو ته دا بلنه ورکړل شوه چې دوی کینی او په دغه صوبه کې د فرقهیي ځنخوتو او نورو وسلوالو بریدونو په ختمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. ډاکټر قیوم سمرو دا هم وایي دوی په دغه صوبه کې د مدرسو خلاف عملیات پر دې هم بند کړل چې په بدامنۍ خوراولو کې به یو څو مدرسې ککړې وي، نو باید دغه تور په ټولو ونه لګول شي. فرایډی ټایمز لیکي دوی د جامع بنوریا د مفتی محمد نعیم سره ولیدل او له هغه یې وپوښتل چې دوی ته فنډونه له کومې خوا راځي. که څه هم مفتی نعیم د بهرنیو مالي مرستو نه انکار وکړ، خو دوی وویل خلک له دوی سره مرستې کوي او بیا دوی ځینې کاروبارونه هم لري. هغه وایي د دوی په کراچۍ کې لس مدرسې دي او د یوې مدرسې د یوې میاشتې خرچه یو روپی ده. فرایډی ټایمز لیکي مفتی نعیم د مدرسو په اړه د برتانی او امریکا په پروپاګاندا سخت تنقید وکړ، خو بیا یې ډیر په فخر دا هم وویل چې د برتانی او امریکا نه خلک دوی ته پیسې رالیږي. فرایډی ټایمز له یو مذهبي سکالر ذوالفقار لخوا لیکي، حکومت نه غواړي چې د مدرسو رجستریشن او یا مالی حساب کتاب وشي، ځکه چې نه خو د مدرسو چلونکي دا غواړي چې د دوی د فنډونو او مالی مرستو حساب وشي، ځکه بیا خو به دا په ډاګه شي چې دغو مدرسو له پیسې له کومې خوا راځي او دوی څنګه مصرفوي، او نه حکومت په دغه کار کې سنجیده معلومی کی. ورسپانه د حمله کې په پاکستان کې د مدرسو په نصاب نظر ساتل هم آسان کار نه دی، او نه چارواکي غواړي په دغه کې څه بدلون راشي، ځکه چې ډېرې مدرسې د جهاد په اړه هم د ځوانانو ذهنونه جوړوي او دوی دغه نصابي مواد د ټولنې او هغو ادارو نه پټ هم ساتي چې پر دوی نیوکې کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټه غونډه به سبا د ګل پورس په کراچۍ کې کیږي. شبکې به د روژې د میاشتې لیدلو یا نه لیدلو فیصله کوي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې نن د ملک په یوه برخه کې هم د میاشت په نظر راتلو څه امکان نشته. د دې ترڅنګ د قاسم علي خان جماعت مفتی شهاب الدین پپلدی وایي چې نن د اتوار پر ورځ به د میاشتې لیدلو لپاره د یاد جماعت د زونل کمیټې غونډه نه رابلي، خو که ورته شهادتونه ترلاسه شل نو د مذهبي چارو وفاقي وزیر سره به شریکوي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د مذهبي چارو وفاقي وزارت یو چارواکي تر مخه چې د روژې میاشت لیدلو لپاره به سبا د ګل په ورځ د مرکزي رویت هلال کمیټې غونډه به د مفتي منیب الرحمن په مشرۍ کې په کراچۍ کې کیږي، او د زونل کمیټیانو غونډه به په متعلقه صوبو کې کیږي. د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقي حکومت سره سره د خیبر پختونخوا حکومت هم دا غواړي چې په ملک کې په یوه ورځ روژه او په یوه ورځ اختر وکړي شي، او دې لړکې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار یوسف 13 میاشت قاسم علی خان جماعت خطیب مفتی شهاب الدین پوپلزی سره لیدلی وو، او نوموړی ورته دا باور ورکړی وو چې نن د اتوار پر ورځ باید یاد جماعت د زونل کمیټې غونډه نه رابلی. د نوموړی وینا وا
پوپلزی دا چې خوله دې چې زبا نن زونل کمیټې د مسجد قاسم علی خان نه کینوم، البته مضبوط شهادتونه رااله نو زبا رویت هلال طرف اوف نه کوم، په غوی اعتماد نشته. زبا د سرداری صبح سره مرکزی وزیر سره کوم نه خبرې کوم، او هغه ته دې اعلان مانی اعلان وکړه سرداری صبح مرکزی رویت هلال کمیټې هنګامه اجلاس سره غوړی او بډی
اجمل شاه وایي چې سبا د ګل په ورځ د روژې میاشت په نظر راتللو قوي امکان دی، او د نهې په ورځ په ملک کې ډومبۍ روژه کېدی شي.
سبا میاشت په نظر راتلو انشاءالله سلو کې 100% امکان شته، او د نور پریوتو وروستو د ملک په یو شمېر سیمو کې خلک میاشت لیدی شي، او تر څو چې د نن خبره ده نو نن خو هیڅ امکان نشته چې میاشت ولیدی شي. او بل دا چې نن خود شعبان 28 نیټه ده، نو دا څنګه کې دی چې 28 ورځې وروسته میاش په نظر راشي؟
د ذکر دا چې په پاکستان کې د روژې او اختر میاش لیدلو په معاملې تقریبا هر کال شخړه رامخه تکیږي. د پېښور قاسم علي خان جماعت مفتي شهاب الدین پوپلزی د یو شمېر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته د مرکزی رویت هلال کمیټې د اعلان نه یو ورځ وړاندې روژه اعلانوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اور دن گتا مشال ریڈیو تا وگی درنگ سات کی پختونخوا کی پنی می کابل کی پنزو او دلتا د پراگ پ سٹوڈیو کی دونی می بجے کی دن کی دی دو خبرو نو دلندیز د فرمای خپل همکار بوریوال کاکڑ لور کو
د کبالی سیمو د پارلمان استازي وای د پاکستانی حکومت لخوا په کلنی بجټ کې د کبالی سیمو لپاره ایښودل شوی پیسې کمې دي. د پاکستان حکومت په بجټ کې د کبالی سیمو د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 20 ارب روپۍ بیل کړی دي. له کورمې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین تورینن مشال راډیو ته وویل چې د کبالی سیمو ضرورتونو ته په کتو سره دا پیسې ډېر کمې دي. د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې د دوی ځنګلونو او چلغوزو ته زیان رسیږي خو حکومت دوی نه ورپریږدي. د خبرې د شنبه په ورځ په بنو کې د بکاخیلو، جانخیلو او کابل خیلو قبیلو مشرانو د یو جرګې پر مهال کړی دي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دوی خپل سیمو ته پریږدي. په پاکستان کې د پښتون ملت پالو ګوندونو وای ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی. دوی وای پاکستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري کول خبره د وسلوالو له پټنځایونو د مخ اړولو لپاره کیږي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د تورخم پر پوله یوازې هغه افغانان ورپریږدي چې پر پاسپورټ د پاکستان ویزه ولري. د افغانستان د لوګر ولایت سیمیز چارواکي وای چې د یاد ولایت د اپیل کورټ مشر محمد اکرم نجات او د غشپژ همکاران د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. د لوګر د والی ویاند سلیم صالح مشال راډیو ته وویل چې د دې عدالت د یو شمیر کارکونکو په ګډون ټول درویشت ټپیان شوي هم دي. وسلوال طالبانو یې ذمواري منلې ده. افغان حکومت وای تر کومه چې دغه هیواد له نړیوالې ترګری سره په جګړه کې دی د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو موجودیت ته اړتیا ده. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال نن مشال راډیو ته وویل که څه هم افغان ځواکونو د ترګری په وړاندې خپل وړتیا ثابته کړې ده خو شته ګواښونو ته په پام سره په افغانستان کې د ناټو او امریکا موجودیت ضروری دی.
او زموږ مشال ریډیو ته وګي بوریوال کاکړ درته د خبرونو لنډی وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د دینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی درته احمد الله وړاندې کوي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د مسلم لیگ نون حکومت د 3.5 ارب روپۍ خپل څلورم بجټ په قومي اسمبلی کې پیښ کړو چې پکې خساره 2.48 ارب روپۍ ظاهره کړې شو. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه وکړې شو او د مزدورانو کم نه کم اجرت 4,000 روپۍ مقرر کړې شو. ورسپانه لیکي چې په بجټ کې د زراعت د ترقۍ لپاره مثبت او تعمیري ګامونه د پورته کولو اعلان وکړې شو. که حکومت په تیرو کلونو کې د زراعت لپاره کار کړی وي نو دا نقصان به کم نه کم شوی وي. حکومت لپکار دي چې زری څنګ ته ترقی ورکولو لپاره دی په سرکاري کچ کوټلي ګامونه پورته کړی. ورسپانه لیکي چې حکومت لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشنو کې اضافه یو ښه کار دی خو د اضافه موجوده شیډول صحیح نه دی. د اول نه تر 15 گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې زیاته اضافه پکار وه ځکه چې دغه ملازمین د کم وسایلو او ګرانۍ له وجې زیات متاثره کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې خو اپوزیشن بجټ مسترد کړو خو په راتلونکي وخت کې چې کله په بجټ بحث شروع شي نو ښه تجویزونه به مخې ته راشي. حکومت له پکار دي چې مثبت او تعمیری تجویزونه په بجټ کې شامل کړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خزانه وزیر بجټ پیش کولو پر وخت وویل چې ملکی معیشت تر اپه خطرات کم شوي دي او ملک د ترقۍ په لار روان دی. ورسپانه لیکي چې په ملکی او غیر ملکی قرضو سود ورکول یو لوی چیلنج دی او په 13 میاشتو کې په قرضو د سود ورکولو په مد کې حکومت 1.5 ارب روپۍ ورکړي دي. نو پکار ده چې حکومت د نوره قرضه نه اخلي او د معیشت د ترقۍ لپاره د ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې شناختی کارت په درسته نړۍ کې یو مهم او حساس قومي دستاویز ګڼل کېږي. د شناختی کارت جوړولو قومي ادارې نادرا د سمارټ شناختی کارت فیس د 1500 روپۍ په ځای 400 روپۍ کړو کوم چې د ستاینې وړ ګام دی. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې شناختی کارتونو سره سره د بیلونو ادایګۍ نظام کې دي د اولس لپاره زیاتې نه زیاتې اسانۍ پیدا کړي ځکه چې د بیلونو ترلاسه کول او د دې جمع کولو نظام هم د شناختی کارتونو ترلاسه کول ولو پشان د اولس لپاره یو مشکل کار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدن کو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټر خبری ایجنسی لیکي د افغانستان په هرات کې د سلما بند مکملې د سره د هند او افغانستان نړۍ کې لا نورې خیشوې دي او دغه پروژه به د سیمې په پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي. بلخوا ډیلی ټایمز لیکي چې پاکستان کې باید اسلامي نظریاتي کونسل پر ښځو د تشدد خلاف هم څه بیان ورکړي او د دغې د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دغې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ شوي سلما برېښنا بند پرانیست وکړه. دغه ډیم په 300 میلیونه ډالر جوړ شو چې د هند لخوا په افغانستان کې د سرمایه‌کاری یو تازه مثال دی. دغه ډیم لومړی د هرات په غربي سیمه کې په 1906 کال کې جوړ شوی و خو وروسته بیا په جګړو کې وران شو او اوس د هند او افغانستان سناسو 1500 انجینرانو په مرسته بیا جوړ کړل شو. افغانستان ته د تلو وړاندې وزیر اعظم نریندر مودی په ټولنیزو رسنیو وویل دغه ډیم د هند او افغانستان د دوستۍ یوه نښه ده. له دغې سره به د افغان ولس کورونو ته رڼا ورسي، ډیرو ته به روزګار ترلاسه شي او دغه به د سیمې د پرمختګ یو سبب وګرځېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر یو کال کې د هند سره خپل تعلقات د پاکستان په مقابل کې ښه کړل. د پاک افغان اړیکې په دې وروستیو کې په کابل او نورو سیمو کې د ترهګر بریدونو او پر پولا د شخړو لوجې یو ځل بیا خراب شوې. ولې بلخوا اشرف غنی وایي هند یې په سیمه کې یو ډیر ښه ملګری دی او غواړي د دغه هیواد سره په ګډه د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي چې یو مثال یې سلما ډیم هم دی. هند پر دغه هیواد کې تر اوسه د 1 اربو ډالرو د بیا ودانۍ په مختلفو پروژو کار کړی دی او وزیر اعظم مودی وایي د سلما ډیم سره به 50 اویا ایکړه ځمکې ته اوبه ورسیږي او دا به د افغانستان د راتلونکو لپاره یو ګټوره منصوبه وګرځي. هند په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په یو شمیر منصوبو هم کار کوي. بلخوا ډیلی ټایمز په خپل یو اداریه کې وایي په پاکستان کې له هغې وروسته په اسلامي نظریاتي کونسل او د دغه ادارې په قانوني حیثیت تنقید پیل شو. کله چې د دغه کونسل مشر مولانا اختر شیرانی وویل یو خاوند کولی شي چې خپل ښځه په ورو ووهي. اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ډېر وضاحت هم ورکړ چې یو سړی په کومو حالاتو کې ښځه وهلی شي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل. که چیرې غلطي د سړی وي نو بیا به ښځه څه کوي او یا بیا څه کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي دا خو یوازې ښځه نه ده چې غلطي به کوي، که چیرې سړی څه غلطي وکړي نو آیا په قانون کې د هغه لپاره څه سزا شته او یا پرې تر اوسه مولانا شیرانی څه بیان ورکړی دی؟ ډیلی ټایمز لیکي د داسې قسمه بیانونو سره په اسلام کې د ښځې رول او حقونو ته زیان رسیږي او بیا په یو انسان تشدد د اسلامی تعلیماتو خلاف خبره ده.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته د غنی خان یو غزل د علی بابا خان په غږ.
زیم ناست زان لجانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناست زان لجانان یو تصور کی جوړوما، کله سترګي توربما، کله سترګي توربما، کله شونډي خپلوما، زیم ناست زان لجانان یو تصور کی سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں غم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں خندرنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو زیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غنی خان نظم مو د علی بابا خان په حق باندې اوریدو اوس د نشریاتو د معمول خبرونه ترجو د افغانستان ولسی جرګې د سلمان د بریښنا بند د هیواد د خیرازی زری پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم وباله د ولسی جرګې غړو د سلمان بند د افغانستان او هند ترمنځ د دوستۍ او خو اړیکو بیلګه وګڼله دغه بند پرون په هرات ولایت کې د افغان ولس مشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی لخوا پرانستل شو د ورستو د افغانستان ولسی جرګې غړو له خپلو غونډو هیوادونو او په خاصه توګه له پاکستان غوښتي چې د هند په سیر له دوی سره ښې اړیکې وساتي. نور تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې ورو
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له غونډي هیوادونو وغوښتل چې د هندستان په سیر د افغانستان سره د غونډیتوب نیک اړیکې وپالي. د دې جرګې غړو د شنبه په ورځ وویل د تیرو څو لسیزو جګړو د هیواد ټولې اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخې زیانمنې کړې، خو غونډي هیوادونه کولی شي چې د دې وضعیت په پای ته رسولو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تینج وویل له بده مرغه افغانستان داسې ګاونډي هیوادونه هم لري چې د مرستو او ښه ګاونډیتوب د پاللو پر ځای په لوی لاس دغه هیواد ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي.
هند تل په ډیرو سختو ورځو کې د افغانانو تر څنګ درېدلی او ټول امکانات یې د افغانانو د سوکالۍ لپاره لګولی دي.
د ولسی جرګې غړو له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په ټینګښت او اقتصادي پراختیا کې دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي او د ګډ تاریخ، ګډ دود، دستور او اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره دی د ګاونډیتوب اصول وپالي. دوی تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیکې اړیکې او ښه ګاونډیتوب د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د سلمان د برېښنا بند د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. د دې بند د جوړولو چارې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډېدلې وې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د سلما د بند پرانستل د هیواد او په تیره د هرات ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم وبلل.
د سلما د بند پروژه د هرات ولایت د آبادېدو لپاره یوه مهمه پروژه ده. په دې اړه موږ له پخوا راهیسې څرګندونې وړاندیزونه او تاکید کړی و. له نیکه مرغه چې دغه پروژه د هندوستان په مرسته بشپړه سوه.
د سلما د برېښنا د بند د پرانستو لپاره جمهور رئیس غنی له کابله او نریندرا مودی له هندوستانه هرات ولایت ته ورغلل. د دغه بند پرانستل د هرات خاریانو، قومي مشرانو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او د امنیتي ځواکونو منصوبینو په میلو، سرودونو او د خوښیو په غونډو سره ونمانځل. دوی له حکومت غوښتل چې ورته بندونه دی د هیواد په نورو سیمو کې هم جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. د سواد لری پرته سیمه منګرکوټ چې د تحصیل کشورۍ یو لوی کلی دی، پکې د جینکو سکول نشوالی له وجې الکان او جینکۍ په ګډه په مډل سکول کې په داسې حال کې زده کړې کوي چې ورته اسانتیاګانې هم نشته. د سیمې ولسوایي کچری د جینکو سکول جوړ کړل شي نو یو شمیر په کور دننه جینکۍ به هم زده کړې شروع کړي. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په دې راپور کې ورو.
زمنګ استاد منګ سره خو وکړه منګ داخل کړو منګ نور جنکو بچي پنځم پاس کو نو بیا وای بس کړو.
دا غږ د شپږم جمعات زده کوونکې الماس ته چې د خپل اتو نور ملګرو سره د هلکانو په سکول کې زده کړې کوي. الماس وای چې د کلی یو شمیر جنکۍ سبق ویل غواړي، ولی په کلی کې د جنکو د پنځم جمعات نه وروسته د سبق ویلو جدا ودانی نشته او د هلکانو په میډل سکول کې په سبق ویلو مجبور دي. د هلکانو میډل سکول یو استوي استاد پښمن وای چې د کلی یو شمیر نور ماشومان هم زده کړې کول غواړي.
او پرنیچر هم نشته بالکل یوازې دغه ما دو می دامه لکه داخل کده دی وړو د کجینکی دی وکاله کاندي جی ډیر سبق ډیر شوخت جی خو دیو ته ماحول مهیا نشته جی چې دیو د دې جینکو د تعداد زیات شي
د منګر کوټ دغه میډل سکول ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې نږدې د پرامری سکول نه شلېدلې ټاټونه په کمره کې خواره کړي دي په دا اړه د سیمې یو اوسیدونکی ګل محمد چې په سعودي عربستان کې روزګار کوي وایي چې د سکول نشوالي له وجې د دوی ماشومان د زده کړو څخه پاتې کیږي
زما یو ماشوم په دې سکول نه پنځم نه ووته ډېره قابل وه خو دې چونکې زما وس نه کېده چې ما لرې لېږل وې حالات خراب دي نو کور به سبق وي او په کشوري په سکول کې پرایویټ داخله کړو اوس ماشاءالله نه هم ترسېدله خو دا مهرباني د حکومت نه زمونږ دا چې د مونږ بولډینګ تیار دی چې مونږ له میډل کې
د کلي یو بل اوسیدونکو محمد کمال وایي چې دوی خپل ماشومان د مجبورۍ له وجې د هلکانو په سکول کې زده کړو ته پریښود دي ولې په زرګونو آبادی لرونکي کلي ته خپل سکول پکار دی
د حکومت خو دا دعوی کوي چې مونږ جنکو ته لکه تعلیم لازمی دی او حقیقت دی چې لازمی دی چې د یو مور تعلیم یافته نو هغې بچی به صحیح خو د هغې به وجود هغه سهولت چې کم او یا هغو ته هغه معیاري تعلیم ته هغو نشي رسېدی په دې وجه چې دا تکلیف دی چې یاره زمونږ دا سکول میډل یا لسم یا دو لسم دانه دی نه اتم هم نه دی پنځم دی
د کشوري تحصیل کونسل میاسید چې د حکومتي پارټۍ سره تعلق لري او دغه سیمې مشر دی د جینکو سکول جوړولو په اړه وایي
کله بدلتي د پنځمه پورې ماشومې سبق ووي نو فردر دغې نه به بیا تعلیم پاتې کېدو نو دغې دپاره بیا موږ لاړو ایجوکیشن والا سره موږ خبره وکړه او هغه ایډجسټمنټ په حال موږ په دې سکول کې کړی دی نو په حال انشاءالله او په دې کې زمونږ مخکې خبرې روانې دي د خپل ایم پی ای سره انشاءالله موږ کوشش کوو چې دلته کم پرایمری سکول چې دی ګرلز هغه میډل ته دغه شي
د منګرکوټ اوسیدونکو وایي چې دغه سیمې او نږدې نورو کلو کې هم د جینکو سکول نشته او یو شمېر جینکۍ د هلکانو سره په ګډه په یو کمره کې په سبق ویلو مجبوره دي دوی د دولت څخه دغه سیمه کې د جینکو لپاره جدا های سکول جوړولو غوښتنې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال برکا
په یوونی مبجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ د کوزی ممندو میچنای سپرای او نور درې کلو ته په اول وار سړک تیرول شوې ده چې ولس پرې خوشاله دي او وایي چې وړاندې به هغوی په غرونو کې مریضان په خرو او رښتو په ټریکټر ټالو کې لاندې سیمو ته راوړل ولې اوس به د هغوی تګ راتګ په هوار سړک شروع شي چې نه یوازې د تګ راتګ بلکې د تعلیم او صحت ترقی به هم راشي شانواز ترګزه د نور تفصیل سره
د کوزه محمد جنسی د میچنۍ سفر کلی ته د سړک په جوړونه کار روان دی لدی وړاندې بعد دغه کلی په شمول درې کلی ته د ولس تګ راتک په خرو او ورستو په ټریکټر ټرالو کېدو ولې څه مو د وړاندې ولس په خپل مرسته په غورنو کې کچا لارې تیرې کړې وي چې دا سات پرې د حکومت لخوا د پخونې یا تارکول اچولو کار روان شوی دغه لار چې 14 کیلومتره ده ولس پر خوشاله دي چې ګنې د هغوی پیښور او یا د محمود نور سیمو ته د تګ راتک ستونزې به هواري شي ضمانت شیر وای
چې موږ په خرو باندې مطلب دا چې سامانونه مامونه وړل او تکلیف براته په کټونو باندې بیماران هم راکوځو او اوس الحمدلله موږ د حکومت نه بده خبر ډیر خوشاله چې موږ ته سره کم تیر کړی دي او اوس هم په مطلب چې کار شروع دي
د غلاره چې په ځین ځایونو کې په خښه وي دا ول ډیر لار لا هم کچا ده یو ډرایور سید الله جان وای چې دا غوی روزګار په تاوان روان دي ځکه ګاډي زیاتره وختونه خراب وي
کا کچا لار ټول کړی دي زپو شولې نو ګاډي لکه چې لاندې دوه کال ډیپټی کوي نو پتاګي باندې مېش ډیپټی کوي جنن چې ورنه چې موږ واڅه 2830000 روپۍ دي دا دوه مېش زیات نه زیات دوه مېش ډیپټی کوي په دې وجه باندې دا کچا لار ټول کړی دي او پانی پکې ته پوښو هغه ټیرونه ختم شي موږ دومره مزوري نه کیږي لکه ټیرونه چې کم موږ ختمو کم نقصان هم کیږي ولکه د مجبورۍ د وجې نه موږ په چلي ګوز موږ قوم دې څوک بیماران څوک مریضانی ونیز موږ ولټه تاوان نه کیږي د ګاډي
یو بل مشروع چې حکومت ته باید په دغه لار کار توند کړي چې د هغوی ستونزې هواری شي.
بالکل سړک روز موږ ډیر خراب وو، وسم خراب دی، شورو دی، میټیریل هم پلاسې نه دي، او ښکته تم کچا دی او برم تی کچا دی، منځ کې راته پوخ کړی دی، وسم مشکلات دي. گاڑی چې پیرازی کې بیمار پکې ناسې لکه په کټ چې راولي مخې بم په کټ راوړو، هغه حالت په گاڑی کې دی، جړق او جلوخ دی، بس روړه په پرتا ده.
د سفرې د سیمې د غلار د میچنه نه دراول کور رزق تور او خوا کې د یو بارانی بن په غاړه تیر شوی چې دغه سیمه ولسم د سړک په جوړونه خوشاله دي، او وای چې د دې سره به د سیمې د تعلیم او د صحت اداري هم خېشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوردنګ تاسو مشال ریډیو ته غوګي د خبرونه په دې برخه کې اردو د افغانستان خوست د سولې په نوم د خوست د سلورو سرحدي ولسوالو د ځوانانو ورزشکارانو ترمنځ د ځغاستی سیالۍ چې له سمودي راهیسې پیل شوې وي، تېر ورځ د تڼیو په ولسوالۍ کې د پایلوبې په کولو سره پای ته ورسېدې. په یادو سیالو کې د باک، تریزو، ګربوزو او تڼیو ولسوالو شلو ورزشکارانو برخه اخیستې وه، چې بل اخر د پایلو به لومړی مقام د ګربوزو ولسوالۍ یو تن ځوان ورزشکار ترلاسه کړ. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کړی.
یاد سیالی چې د اولمپیک ادارې په چوکاټ کې د ګربوزو، تڼیو، باک او تریزی ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې. د چارواکو په وینا موخه د ځوانانو په منځ کې د سولې د مفکورې خورول او د بیلابیلو نشو څخه د ځوانانو راګرځول وښودل شول. د ځغاست پایلوبه چې د تڼیو په ولسوالۍ کې د 3 کیلومتره په اوږدوالي ترسره شوه، د یادو ولسوالیو شلو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه. د تڼیو ولسوال محمد اکبر زدران د یادو سیالیو په تړاو مشال روریو ته داسې وویل:
سولې یو پیغام نغښتی و چې خپلو وطنوالو ته، خپلو هغه مخالفو ورونو ته چې زموږ په د ملک نه په بدیا یا په داخل کې دي، دغه ته دا پیغام ورکوو چې دا وطن د توسې دی، د خلک د توسې ورونه دي، زمون مو دي، ورونه مو دي. په دې خاوره کې موږ تاسو خپوړی کړي، او په دې خاوره کې به موږ تاسو عزت وي، او په دې واغه خاوره کې به موږ تاسو مرګ وي. نو راځئ، نو راشئ د سولې د بای سره.
د پایلو به لومړی مقام د ګربز یو تنځوان عبدالولی او همدارنګه متی الله او جهان الله چې د تنۍ ورسوالۍ ورزشکاران ول، په وار سره دویم او دریم مقامونه لاسته راوړل. د دې سیالیو د لومړی مقام ګټونکو ته یو واره د بایسکل او دویم او دریم مقام ترلاسه کوونکو ته د افتخار مډالونه ورکړل شول. د پایلو به ګټونکو دریو تن ورزشکارانو عبدالولی، متی الله او جهان الله هم په خپلو خبرو کې پر وسلوالو غږ وکړ چې نور د جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دی یوځای شي.
پښتانه به دا دو چې باید هغه ورونه چې جګړې ته لمن وایي باید جګړې لاس کړي، او جګړې ته لمن ونه وایي رشید خپل وطن ته سوله غوره کړي، د جګړې نه لاس واخلي. موږ راتلونکي کې داسې غواړو چې داسې سیالۍ په لاره وچوله چې دا زموږ وطن دی، پوره ډېرې په ګاټه دي، یو خو ځینې شهید توکونه به خلک په امن کې وي.
پیغام هم دغه دی چې وطن کې والا راشي، ځوانان د نشهیي توکو څخه مخ وګرځوي.
د یادو سیالیو په پای کې د اولمپیک ادارې او د تڼۍ ولسوالۍ د مقام له لورې هغو رسنیو او خبریالانو ته ستاینلیکونه ورکړل شول چې د ورزشي فعالیتونو په انعکاس او ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په کار کې ونډه اخیستې ده. په دې سیالیو کې د ورزشکارانو لوري د سولې د سمبول په توګه په قفسونو کې ساري کوترې هم هوا لوري ته والوزول شوې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر قبایلی سیمه کې د جیپونو یو زغل شوی دی. دغه زغل ته زمونږ همکار فرحات شینواری هم ورغلی و. راځي چې نور تفصیل لا غنو.
د اتوار پورز د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لخوا په اول ځل په خیبر ایجنسی کې جیپ ریلی وشوا چې پکې خواوشه اتیا کسانو برخه واخیسته، چې زیاتره پکې د خیبر پختونخوا د فرنټیر 4x4 کلب نه راغلي جیپ چلوونکي شامل وو، او د خیبر ایجنسی نه هم پکې ځنې کسانو برخه واخیسته. د دغه جیپ ریلی وړومبۍ نمایشي مرحله د تورخم نه تر جمرود باب خیبر پورې سره شو او دویمه د سیاله مرحله د جمرود شاکس نه تر د باړی پورې وا. دغه جیپونه د باړی شلوبر کمبر خیل ملک دین خیل او سپاسی متورننه وتل او بیرته شاکس جمرود تر ورسیدل. او دغه سیالی د فرنټیر 4x4 کلب بابر غوري وګټله. دغه سیمه په خوا د وسلوالو په ولکه کې وی، خو اوس پکې حکومتي واکمنی بحال شوې ده. د دغه ریلی په موقع د موسیقۍ بندوبست هم شوی وو او هنرمندانو پکې د خپل فن مظاهره وکړه. په خیبر شاکه سیمه کې د جیپ ریلی په هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وویل،
جیپ ریلی جی مونږ دا اوم د دک مقصد د پاره چې د خلک زمونږ د خیبر ایجنسی چې کوم غیور عوام دي او د دې د ژوندونه نورمل سی طرف ته روان شي. کوغه شنواری دي، کوغه افریدی دي، کوغه شلمانی دي، کوغه ملګوري دي، چې هغه ټول په دې مین سټریم کې شامل شي او د ترکه په لار باندې روان شي. جی د دې پر مونږ دا یو جیپ ریلی کړی دا به ان شاء الله یو مارچ به وي، فلیگ مارچ به وي. دا هغه نه پس به مونږ د دې ریسپشن په باب خیبر باندې کوو، ځکه چې دا غي یو تاریخي امپورټنس دی چې دنیا ته مونږ دا میسج ورکو.
او په دې محل د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاج ګل پریدي خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
الحمدلله چې زما په کانسټیچونسی کې نن دا پروګرام کیږي، دا ما پر اعزاز او فخر خبره ده. او نن دلته دا امن یو نشانی ده، ابتدا ده. ان شاء الله پټوله فاټا کې به ډیر زر هم دغه شان دی امن راشي، او چې امن راشي نو اتوماتیکلی به پټوله فاټا کې ترقی هم راځي.
او یو جیب چلوونکی خزر حیات چې په دې زغل کې برخه اخیسته و وی ویل،
زراغلی د پیښور نه مرورا او دلته ریلی دراغلی وم، خو د علاقې د خلکو مینې ته چې مونږ وکتل نو واقعي چې دا خپل پښتانه وروڼه دي پوه شوې، او ډېر زیات په مینې سره مونږ ویلکم کو دلته. او دا خو اول ځل دی دلته ریلی منعقد ده، خو ان شاء الله تعالی بیا به مرازو بیا به مرازو. د خلکو اخلاق او خلوص ته چې مونږ وکتل نو په دې کې چې کومه مینه ده دی مینه پسې به مونږ بیا هم راځو. یاره دې پروګرامونو سره د خلکو ډېر پام بدل شي او انسان د ژوند سره د انسان مینه پیدا شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی دغه پروګرامونه د یو ځانګړي پروژې تر لاندې کوي، او دې پسې به په سکولونو کې د زده کوونکو لپاره او د لوبو په میدانونو کې د لوبغاړو لپاره هم سرګرمۍ را جوړوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې رښتې خبري غړې د رښتې خبرونو لنډیز د فارم مای خپل همکار بوریوال کاکړ لور کو.
د قبایلی سیمو د پارلمان ځینې غړي وایي د پاکستانی حکومت لخوا په کلنی بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره ایښودل شوي پیسې کمې دي. د پاکستان حکومت په بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 20 ارب روپۍ بیل کړي دي. له کورمې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال رادیو ته وویل چې دا پیسې د قبایلی سیمو د اړتیاو په مقابله کې ډېرې کمې دي. د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې د دوی ځنګلونو او چلغوزو ته زیان رسیږي، خو حکومت دوی ورتلو ته نه پرېږدي. دا خبره د شنبه په ورځ په بنو کې د بکاخیلو، جانخیلو او کابلخیلو مشرانو د یو جرګې پر مهال کړې ده. د مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت باید دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. په پاکستان کې پښتون ملتپال غوندونو وای ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی. دوی وای پاکستان ته راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروری ګڼل خبره د وسلوالو لپټنځایونو د مخ اړولو لپاره کیږي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د تورخم پر پوله یوازې هغه افغانان ور پرېږدي چې پر پاسپورټ یې د پاکستان ویزه وي. د افغانستان د لوګر ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د اپیل کوټ مشر محمد اکرم نجات او د هغه شپږ همکاران د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د لوګر د والی ویاند سلیم سالی نن مشال رډیو ته وویل چې د عادي عدالت د یو شمیر کارکونکو په ګډون ټول درویشت کسان ټپي شوي دي. وسلوالو طالبانو یې ذمهواري منلې ده. د ایران ملاتړ لرونکي عراقي شیعه ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکه لاندې فلوجه ښار کې به له هغه وروسته عملیات وکړي چې ولسي وګړي له دې سیمې ووځي. د شیعه ځواکونو اتحاد د یوې لویې ډلې مشر هادي الامیری ویلي چې تر څو په فلوجه کې میشت خلک وي تر هغه وخته به دوی دې ښار ته نه ورننوځي.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی پوریوال کاکر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. عثمان مجید بابر، اکرام مسکینیار او پوریوال کاکر ته اجازه تراکې. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اورئ. ښه، د بادو بریالي اوسئ.